ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د وی او ای ډیوا ادبی خبرونې بل ډیوته مو ز بارکوال میاخیل هر کلی کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بئ مشتل په دې خبرونه کې هڅه وکړه چې له شاعرۍ سره سره پر بیلابیلو ادبی او هنري موضوعاتو له شاعرانو لیکوالو او د نظر لخواندانو سره خبرې وکړو او داسې یو خبرونه مو تر خپل وسه وړاندې کړ چې هله منیو زموږ د ټولو اوریدونکو هنري او ادبي تنده ماته کړې ده. په دې خبرونه کې له میلمنو سره سره ستاسو اوریدونکو ګډون هم ګټور وو. نن په ریډیو باندې شاید د زموږ هورستي ادبي خبرونه وي، نو دې خبرونه ته ضرور ټلیفون وکړي او خپل نظرونه را سره شریک کړي یا زموږ له میلمنو پوښتنه وکړي. د ټلیفون شمیره له ځان سره ولیکئ: 001 202 205 04 03. شمیره یو ځل بیا واورئ: 001 202 205 04 03. زموږ د نن ورځې موضوع مزاحمتي شاعري ده، او موږ به پر دې غږیږو چې مزاحمتي ادب څه ته وایي او اړتیا یې څه ده. په پښتو کې د مزاحمت، مقاومت او رزم شاعري کله پیل شوې، په اوس وخت کې مزاحمتي شاعري پر څه حال ده او پر ولس یې اغېز څه دی، دا او دې ته ورته پوښتنې به د نن په خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو مخې ته ږدو او د هغوی نظر به پرې اخلو. د خبرو زموږ د نن خبرونه کې به را سره دوه محترم میلمانه وي. مخکې له دې چې دوی خبرونې ته راسي، د دوی تعارف ترته کوم. د خبرونې لومړی میلمه به مو ملتپال، سیاستوال، شاعر او لیکوال محترم افراسیاب خټک دی چې په پښتو، اردو او انګریزي ژبو یې وخت په وخت پر سیاسي، تاریخي او ادبي موضوعاتو ګڼ شمېر مضامین لیکلي دي. نوې تیغې د شعرونو مجموعه ده چې درې کاله مخکې چاپ شوې ده. د خټک صاحب پر دې مجموعه باندې به هم خبرې کوو او له دې څخه به شعرونه هم اورو. دویم میلمه مو ځوان لیکوال، شاعر، سیاستوال او د نظر خاوند ښاغلی خان زمان کاکړ دی چې په ډېره کمه موده کې په پښتو، اردو او انګریزي ژبو په سلګونو سیاسي، ادبي او ادبی مضامین لیکلي او په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې د دغه مضامین په بیلابیلو مجلو او ویبپاڼو کې خپاره شوی دی. د پښتو مضامینو یو کتاب د پښتني لیدلوري په نوم درې کاله مخکې چاپ شوی او د شعرونو لومړی ټولګه به هم په نږدې وختونو کې چاپ شي. دا زیری به هم خپل بیا لکاکر صاحب څخه واورو. فکر کوم چې خان زمان کاکر صاحب سټوډیو ته راغلی دی. خان زمان کاکر صاحب، تاسو ته هر کلی وایم.
مننه زوند اوس.
خبرې بل تاسو را پایل کړم چې ترڅو چې خټک صاحب خبرونه تر راځي، کلمړی پر دې وژغېږي چې مزاحمتي ادب، خصوصا مزاحمتي شاعري څه ده او دا شاعري لنور شاعري ولې جلا ده؟
زه فکر کوم چې کله کومه په داسې حالت کې وي لدا چې تاریخي بهیر ځخه تیر شوی یا تیر لکه پښتانه له تړاکونو سره مخامخ قامونه، له محکومیت سره مخامخ قومونه، له غربت سره مخامخ قامونه، لدا چې ظلم، جبر او استبداد سره مخامخ قامونه، د دوی په ادبیاتو کې مزاحمت بیا په داسې وخت کې چې کله قانونه یو سیاسي نوزتونه مولري، د مقاومتي نوزتونه، نو د هغوی په ادبیاتو کې باغ عکس خامخا ښکاري. ادبیات په عمومي توګه ویل کېږي چې دا د ټولنې ناکاس وی، خو له دې سره سره دا یوازې معنی ادبیات ته د فوټوګرافي په نظر نه څوک تلای، بلکې دغه چې کوم حساسه طبقه ده دغه با شعور خلق وی لیکوالان وی شاعران وی نو دغه استبداد ظلم جبر تشدد محکومیت او غلامی خلاف د تړاکونو خلاف ام خپل نظر د پن پارو او د پارو په بنا وړاندې کوي د خپل برخي فرض ادا کوي کلم چې موږ د یو کام ادبیاتو کې مقاومت ګورو مزاحمت ګورو نو هغه سره هغه پراخ کنټکست کتل پکار وی چې دغه کام په څنګه حالات کې قرار لري لڅرنګه وضعیت سره مخامخ دي نو په عمومي توګه مزاحمتي ادب د تاریخ په اردو کې معقوم کومونو او زپولو ربړې دلو طبقاتو رغولې دي بیا چې کله د نظام خلاف د انسان پلاس د انسان د استحصال خلاف د غلامی خلاف منظم سیاسی نوزتونه پیل سول نو له دې سره مزاحمتي ادبیات هم وده کړې ده نن هم له موږ سره د مزاحمتي او مقاومتي ادبیاتو لوی مثالونه په کومونو کې دي په کوم کومونو کې چې مزاحمتي سیاسي تیریکونه پاتې سوي دي ترکی پسند تیریکونه پاتې سوي دي ملت پالي مبارزې سوي دي د ازادي مبارزې سوي دي د ازادي تیریکونو سوشلست تیریکونو ترکی پسند سیاسي بیرونو لګان سره مقاومتي ادبیات هم راوړي دي
مننه کاکړ صاحب ورسته به هم تاسو ته راځو افراسیاب خټک صاحب هم خبرونه تراغلې دی خټک صاحب تاسو ته هر کله وایم
مننه کور مو ودان تاسو ته مو کاکړ چې تم سلامونه ته من وړاندې کوم
سلامات اوسه خټک صاحب تاسو د شیرونو ټولګما په پایل کې یادونه وکړه نوې تیغ لدی به شیرونه هم ورسته او پر دې به هم خبرې کوو خو خټک صاحب لمړی پښتنه بزما دا ویل تاسو چې زموش په سیاسي او ادبي تاریخ کې درې داسې دورې دي چې مزاحمتي ادبيات پیدا کړي دي شپاړسم اولسم او شلم پیړۍ د مغولو او بیا د انګريز خلاف په مبارزه کې شیر هم د مخالف د وهلو یو وسیله پاتې شوی ده آیا دا وسیله څومره غزمنه و
ارزالې چې پښتو ادبياتو په امیتوګه او پښتو شاعري په خصوصي توګه د پښتنو مقاومتونو د ازادۍ ګرځنګونو په مبارزو سره ډیر کلکه او ژوره ملګرتیا کړې ده دا د پښتنو د پښتو ژبې د کلاسیکو شعرونو راواخلې مثلا د روحاني ادبیات چې دي د هغې زمانې تصوف سره سره په هغې کې د ژوند د مسلو خبرې هم شته بیا خوشحال خان خټک خو شاعري چې دغه ټوله زموږ د ملګرۍ د نوزت تاسیس کې ډېر مهم نقش لوبولی دی او د افغان په ننګې توره تړلې وه او د هغې اعلان یې کړی دی تر دې چې هتا رحمان بابا چې دی چې سره دې چې ډېر کلک صوفي سر صوفي شاعر او هغه هم دا خبرې کړې دي چې لیونتوب د لیونو نڅون کې نه دی کای راج په خونه راشي کا تاراج یا په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او غور په خبر دی وړه یو دي دا خو په کلاسیکو کې زموږ د شتا او بیا په نوې شاعرۍ کې هم خصوصا په شلمه پیړۍ کې چې دا استعمار ضد مبارزه پیل شوه نو دې هم ډېر لوی شاعران وزي غول پروفیسر ګیرس یو روسی ادبیاتو یو لوی شاعر پروفیسر هغه د پښتو ادبیاتو باندې یو کتاب لیکلی چې پښتو کې ژباړل شوی دی په تبت شلواري لخوانا د بیرلی ول سره ادبیاتو په نوم په هغه کې هغه وی چې د پښتونخوا شلمه پیړۍ روشن فکرانو شاعران هغه طوفان مرغان بولی دا چې طوفان چې د استعمار طوفان چې هغه په ځد دی په واسط کولو په دې کې ډیر لوی نمونه دي لکه چې فضل محمود مخفي مواد اکبر خادم عبدالقادر خان اکبر عبدالملک فدا مسعود کریم غنی خان شاداب میګه الف جان خټکا سین دی وی دا دوره بیا د شپه مخکې زوی چلیدل دا د کې بیا ولسی ادبی جرګه سنبر حسین کاکا جی، اجمل خټک، کلندر مومان، سفر امان سلیم، ماوین عمر، احمد شاہ سائل، صاحب شاہ صابر، فاض اللہ خان حیران، فاض اللہ جان برق، فوزیا انجم، سلمہ شاہین اور داس نور دیر نمونہ پہ دیکھا ان کی پر نظم کی اوپر نثر کی پدواڑوں کے دیر زبردست شاعری کرے گا دی مزاحمت شاعری کرے گا اور دام دیر کو فخر سر ویل شما چی منگ و تاسو داس وقت کی گند کہوں کہ پختو ادب کی عموماً اور شاعری کے خصوصاً دی جنگ خلاف مقامات سے آگاہ کی گی اطیر و پنجر و سوشل و کالو کی دیر کتابوں نے چاپ شوی دی اور پختو ادب لو پانگا جمع شوی دا چی دی جنگ خلاف غرق ہو چتی امن غواری اور پختون تجبندن غواری
مننه مننه خټک صاحب خان زمان کاکر صاحب څنګه چې خټک صاحب ورته اشاره وکړه چې رحمان بابا سره لدی چې دای په دې مشهور دی چې د اکثره د اخلاق خبرې کړې دي او یا د تصوف خبرې کړې دي خو د په شاعرۍ کې هم د مزاحمت چې موږ مونډلای سو آیا په داسې وطن کې چې هغه په پیړیو پیړیو د استعمارګرو لخوا هلته یرغمل شوي هغه وطنونه نو داسې څوک هم پاتېدلی سي چې هغه دې په دې سیمه کې سره له دې چې د سیاسي بهیرونو سره به ملګري نه وي خو داسې څوک یو شاعر او لیکوال پاتېدلی سي چې هغه دې د استعمار په ضد د مزاحمت چیغه ونه کړي
مشکل دا خو کلا کلا د خلګو ګټي له استعمار سره وتړل سي دا مثالونه په پښتو ادبیاتو کې موږ سره سره چې هغه د مقاومت په کار کې نه واځي دا چې مرسته نه کړي بلکې د دې په خلاف تبلیغات کړي دي مقاومتي ادب ته د پښتنو د ادبي مقاومت ته د پروپاګاندا نوم ورکړي دي کوشش کړي دي چې دا خلک ډیسکریډیټ کړي دا پکرش په دواړو غاړو باندې دغه پروپاګاندا دلته دریاستی کړو لخوا اوسو په پاکستان کې او الته چې دا کوم روجتی طبقه او په افغانستان کې هغه وکړله هغه لوی لوی نمونه لکه سلیمان لایق لکه نور محمد ترقی یا دلته اجمل خټک داسی لوی خلګې لکه محمد شاه سائل دغه غسترو د اولس د ارمانونو ترجمانو شعرونو او لیکونو ته د پروپاګاندا او ناراباځي او جنگی ترانو نمونه ورکړل نو دا وی مشک کپ داسې په عمومي او مجموعي توګه خبره کوو زه خپل ډیرو شانو ته د مزاحمت په نظر ګورم په خپل تصوف هم ماته کله کله مزاحمت ښکاری ماته د جمالیاتي شاعري په اصطلاح رومانوي شاعري مزاحمت ښکاری کله چې جنګل خبره کو خو د مزاحمتي ادب موږ داسې سټریکټلی خبره کو چې څه ته باید مزاحمتي ادب ووایو نو د دې یو نظریاتي اساس پکار دی یا باید نظریاتي اساس ولري لکه خټک صاحب چې اشاره وکړه زموږ د شلمې پیړۍ ادبیات چې دي په دې کې د مزاحمت یو ډېر پوخ او مضبوط نظریاتي اساس هم شته د پښتنو له قامي سوال سره د دې ډېر زور نظریاتي تعلق دی د دې ادبیاتو بلکې اکثر داسې ښکار کوي چې دا د پښتنو ملتپال سیاسي مبارزې او دغو ادبیاتو په یو ځای په یو رفتار سفر کړی دی د یو بل مرستندوی پاتې شوی دی دغه ادبیاتو زموږ له سیاسي مبارزې رنګ اخیستی دی او زموږ سیاسي مبارزې له دغو ادبیاتو څخه ډېره لویه مرسته ترلاسه کړې ده ستا دا څنګه چې دغه د انقلاب شاعري وی نو داسې د ضد انقلاب شاعري وی که د ضد که یو انقلابي بیانیه وی انقلابي سیاسي او ادبي بیانیه نو همدغه چې ضد انقلابي سیاسي او ادبي بیانیه په پښتنو کې د پښتنو په ادبي تاریخ کې دغه دواړې بیانیه موجوده پاتې شوې دي او تر اوسه پورې باریکیو تلاڈ سو مسکتلی دی دلتا دغه جمنو ادیبانو د پښتنو د ژمنو ادیبانو په مخ کې ډېر خندونم پاتې شوی دی. دوی د پاره سپیس ډېر رالند کړل شوی او راتنګ کړل شوی دی. دا څنګه ده چې د خلکو دغه ادبیات ډېر په اسانۍ سره پنځولي او رغولي دي، بلکې په اکثره دلته د پښتونخوا کې شاوخوا چې کوم کنفرانسونه او سیمینارونه رواني په هغه کې هم کتلی چې ما پخپل محسوس کړی دي چې کوم بېخي ژمن سیاسي ژمن ادیبان او شاعران دي د هغوی دپاره پکې ځای ډېر کم وي. خال خال پکې یو نیم کس وغواړي هغه هم د دې دپاره چې خبره ورباندې بیلنس کړي یا دا ښکاره کړي چې لکه دا یو انکلوسیو فنکشن دی یا ایونټ دی، خو په حقیقت کې د خلکو دپاره ځای ډېر کم پاتې شوی دی. په ټیویانو باندې وګورئ دلته چې په پاکستان کې چې کوم ریډیو پاکستان وګوري په هغه کې د دغه ادیبانو دپاره ځای ډېر کم پاتې شوی دی، بېخي کم. یا هغه وخت کې دوی ته یو موقع ورکړی ده چې کله د هغوی د ادبیاتو هغه اثر پاتې نه شي، ځکه چې دغه د دې په یو خاص وخت کې دغه مزاحمتي ادب دا یو غوي چې په یو خاص وخت کې د ډېر 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 نیک په نیغه اثر وي. بل وخت سره دوه سره قسم ارزښت خو وي د کام په تاریخ کې یا په نفسیاتو کې، خو بیا هغه چې اثر پاتې نه شي. د غیرت چې مثال به واخو، د می وخت ور باندې بندیزو له چا سره خټک صاحب هم دغه نسل زخه تعلق لري چې پر دې باندې به خلک نیول کېدل، گرفتار کېدل، به مقدمه به ور باندې چلېدي چې د دوی سره د غیرت چغه کتاب نیول شوی دی. خو بیا له وخت تیرې دو سره چې هغه تاریخي دوره پای ته ورسېدل یا بدل اصول بل پړاو ته داخله سو، بیا د غیرت ته چغه باندې هغه بندیز پات نه شو. بیا هغه ریډیو چې وخت د خلکو هیڅ تصور نه پکې کېدی چې دوی وروغواړي یا د دوی ذکر پکې وشي، بلکې د دوی خلاف به تبلیغات پکې کېدل. بیا پر مغه ریډیوګانو باندې هغه نظمونه واورېدل شول چې وخت ور باندې خلک ترې د آباد جیله پورې رسول کېدل. نو دغه سي موږ بېخي داسې هغه خبره نه شو کولای چې ډېره جنرالایزډ مخصوص وختونه پاکستان مخصوص کې سنسته چې څنګه دغه مزاحمتي ادب په کوم وخت کې څنګه تخلیق شوی دی او بیا دغه مخنیوي په کوم شکل شوی دی. دلته تر دا ځای پورې چې ما په دې کې دغه باره کې تم قسم د تفصیل غواړي، خو زه صرف اشاره ورته کوم چې دلته به پر ترکی پسندو ادبیاتو باندې لیکنې کېده، خو په دې کې به د جوړون ذکر چې دومره خیال ساتل شوی چې دومره خیال برطانوي سامراج او پاکستاني ریاست هم نه دی ساتلی. مطلب د ترکی پښتو ترکی پسند ادب باندې به مقاله لیکل شوی وه، په دې کې به د دغې غاړې ځینې نومونه خول، خو د کرښې دغې غاړې به پکې هېڅ ذکر نه و. نو دغه چې ډېرې خبرې دي چې وخت غواړي، تفصیل وخت غواړي.
مننه کاکر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو. اجمل خټک وای ملګرو تش په لوګېدو ونسوه، ځی چې لمبسو دا خپل ځان وسوځو، د نوی تیغ د خصمانې د پاره دا زوړ خوړلې ګلستان وسوځو. افراسیاب خټک صاحب، خان زمان کاکر صاحب د غیرت چیغه یاد کړه، د خوشحال بابا او د پیر روشان د مبارزو انګیزه څه وه؟ دا په تاریخ کې معلومه ده، خو په شلمه پیړۍ کې چې کومه مبارزه وه، باچا خان او عبدالصمد خان اڅکزی خان شهید چې په دې سیمه کې کومه سیاسي مبارزه پیل کړه، د سیاست په څنګ کې چې کوم ادیبانو دا هغه وخت چې تاسو مخکې نمونه ذکر کړل، په دې د شلمه پیړۍ په دې ادبي مزاحمتي مبارزه کې د غیرت چیغه یو مهم کتاب یادیږي. آیا یوازې د غیرت چیغه وه که په دې وخت کې نورم داسې ادبي تخلیقات وو چې هغه ته موږ د شلمې پیړۍ هغه شاهکار مزاحمتي آثار ویلای شو؟
زده چې اجمل خټک صاحب زمونږ سیاسي استاد هم او ادب کې مونږ ته، یعنی د هغه شعر الهام بخون کې وو، دغه هیڅ څګر شته غیرت چې د شعور په شعور کې مونږ را لوي شو یو یاغه مصر نه راکړه دا زمون نسل ته زمون کول تا د ون یونټ خلاف ایوب خان د دیکتاتوري خلاف چې کوم مبارزه و د ځوانانو هغه کې د دوی شی مډیره مهمه مگر دلته کې نور لوی شاعران هم چې مثلا غنی خان چې کاغذیش نیمه په قبر ولاړی چې غلام مریم نو غیش ټوکی پلاړی یا داسې تاسو وګورئ کلندر مومند صاحب هم مونږ ډېر زموږ استادو غنی خان زموږ استادو کلندر مومند صاحب چې په خوشحال پران تمبور کې شو هغه کانې په لاهور کې لاهور کلا کې دی بندي وو او چې د اشنا یاد د قفس ور مات کو بلتون ډزې د کور کې شوې او درنا ناوی د غټول کښې ما سره ستاد مې تور کې شوې
همداسې د لنډ کښې گجری کراوا خپل گجری د کښې چې د خپل په دې کې ډیر
دیکھیے شک نشتہ کلندر صاحب گجری ہم ڈیر لوئی یعنی مقام لری پختو لنڈا کی داستان کی نو در سے استاد الرجان برق ہے وہ زماعت پر خیال دیر یعنی پیتم ویم کلون کے داغی شیر دیر تاثیر لالو پختون سے پریزیشن جلسو کی منگا داغی شیر ہونا دیر پر شوق و فخر سرا وی او دا مریت تشیغی کمال لحجہ کی خبر بکوالا چې راحت پکې بسیار دی خوب جهان پکې جمیل دی او د شپې مبلغینو سره دقه یو دلیل دی داسې خبره به کولې یا به مثلا که نمرود ورته هزار ارونه بلکې دا خلیل زرګې مې خدای کو خبر دی ډېر ښه شوی نه دغسې دا تاسو وګورئ ګران صاحب اکرام الله ګران صاحب یو بل لوی غزل بول شاعر چې چې د حادثو سمندرونه ډوبېدل چې پکې اوس غزلونه ته ورپېښه ده شبنم بیره او دا بت شکن حالات د زړونو بت کدې ماتوي او ما سره ګرانه ګوره هم د خپل سنم بیره ده نور ډېر مثال صاحب رحمان سلیم صاحب کلام ډېر نه دی چاپ شوی کلام ورک شوی دی خو چې کوم کلام یې چاپ شوی دی نو هغه داسې دی چې مونږ هلکه چې اردو کی فیض احمد فیض غزل یعنی سلیم سے غزل لیکن ان کی پختو کے دیر لوئے غزل نکل رہی تھی تو اگے کی بیاد مزاحمت خبریں چی زما دخلی نے پابندی لرے کا نو افواگان بو سوک نہ خوروی او سلیم مشال مشال غزل وئی کدا تیارو دلال تیارہ خوروی استاذانو او مار پارا مار کل دی پارا د الهام ذریعہ وا
مننه چې اوریدونکي دیغ نشي را سره نو په منځ منځ کې به شعرونه هم ورو خان زمان کاکړ صاحب خپل یو غزل یا نظم در سره او راوای وروي رغم و اوري کاکړ صاحب
بسونه غواړم صرف یو لږ وخت نه ترایږي چې
زه په منځ کې به زه د استاد سلیمان لایق یو څلوري زده نن می پسر کی درزم شور دی نن می پسر کی درزم شور دی د ځوانې دوبې را باندې خور دی د ساړه عمر لژم خلاصوم چې وطن سوځي په ماي پور دی خان زمان کاکر صاحب ک وخت اخلي نو بیا به بلې پښتنې ته لاړ شم نو وروسته بیا شعر واورئ څنګه زما پوښتنه دا ده چې آیا مزاحمتي ادب یو ادبي مکتب یا سبک بللی سو کنه دا یوازې د اظهار یوه بېله طریقه ده چې شاعر او لیکوال پکې د خپلو هغو احساساتو اظهار کوي چې سبب یې تر ډېره سیاسي محرومیتونه وي
مکتب خو پزینو ریکورته ویلای سو پزینو حوالو باندې خو سب کله د سب شکلم خپل کی دا خو سب کا چې دی چې هغه لکه دیو دورم سب کوي خو بیا دا ار د شاعر او ادیب خپلم سب کوي زیاتر سب کا انفرادی وی قسم دغه دور اثرات ور باندې وی اوس چې د مکتب خبره کو د لکه مثال په توګه د خدای خدمتګارو د دې تسلسل کې چې کوم ادبیات تخلیق شوی دی دیتا موږ مکتب ویلای شو
ځانته یو ځانګړی مکتب دی خپل خصوصیات لري خپل رجحانات پنځولې دي ډیولپ کړي دي دود کړي دي لکه خټک صاحب د سیف الرحمن سلیم ذکر وکړي هغه شعر دي چې سلیم سم د غزل شې ده لږ پکې ذکر د خپل کام کوه نو دا دغه سي بيخي د کام پر شره برابر شاعری او ادبیات او چې خدای خدمتگارو دا غو په تسلسل کې شاعرانو چې د سیف الرحمن سلیم اندیشن سول کمارو رحمت شاه سائلو درویش دورانی او سلیمان لایق د دې ترارسي دغه ادبیات چې دی یا به خې خټه سم اشاره ورته کړه تر اوسه د جنگ ضد ادبیات چې دی په پښتو کې چې دا کوم شاعری د جنگ خلاف د تشدد خلاف تخلیق شوی دی یا تخلیق کیږي په دې کې د دې ټول برابر کم وګورو یعنی بيخي د ازب مبالغه وای ها باچا خان د دوی برابر دی د باچا خان د عدم تشدد فلسفه د دوی د پاره انسپایریشن دی د دوی د ټول نسل د پاره چې وته تاریخ بيخي مطلب سل کاله تر رسیدلې دي په دې سلو کلونو کې چې کوم ادبيات تخلیق شوی دي د دې ډېر مشترکات دي نو دا هغه مشترکات پر اساس دغه نظریاتي او فکری او فنی مشترکات پر اساس باندې موږ دې ته کوي مکتب وایو نو دا به مبالغه نه وي دا یو ادبي مکتب هم دی دا یو یو انټلیکچوال هغه مطلب سکول اف تھاټ وزو تا ویلای سوچ هغه خ بیا کا کوم کی جمع او چې دا سیاست او ادب د یو بل ریفلیکشن دی کنه بيخي له یو بل سره امجغي روان دی بیا دومره دیموکراتیک چې لکه د یو بل رانمایي کړی دا همدغه سی په یو بل باندې ډېر ډاینامیک نقد ام کړی دی هغه دا چې نقد چې بيخي خپل وی لکه د سلام او مشورې لکه یو بل ته د لاسونی روایت وی بيخي خپل وی پاره کی تاسو لیدلای شي او دا چې په پراخ تندی باندې اغارته او ردل سوی او زغمل سوی دی چې لکه دا بيخي پښتنو کې بيخي دوت پاته سوی دی مطلب موږ د ملتپال سیاسي سټیج باندې شاعر بيخي خپل مافي الزمير اظهار په غسر کولای شي په جرأت سره کولای شي چې څه کول دي او څه باید وسی لکه مثال په توګه د باچا خان او ولی خان د تلینونو غونډه ورځي مثال در کوم په دې کې بشیر پښتونیار دا هم باید زه هم په وخت کې چې بکله په دغه کتابونو باندې بندیزونه ول دغه سړی به د اجمل صاحب او غنی خان نظمونه په یاد زکړی او دا به په اوجرو کې خلکو ته اور ول او هغه به لیکل ځان سره هغه پکې سایل صاحب یو مشهور نظم دی هغه په دې جلسې کې ویل غالبا خټک صاحب په دغه جلسې کې ناستو چې بابا زړه ډک شوی دی خط درته لیکم چې څه د خپل ژوندون د حقیقت درته لیکم نو هغه کې بیا په پټ پکې داسې دغه راځي چې په دې لار د عدم تشدد په لار په دې لار خو نه شو اوس په کومه لار روان شو کنه یا دا چې کوم تکلیفونه موږ یوړو د څه د پاره اوسو د دې د پاره اوسو چې ولی پکې غدار کړي د دې د پاره اوسو چې سکندر پکې پدار کړي نه په دې کې دا چې یو دغه دا چې یو سوال دی چې لکه موږ سره نورې کمی لارې پاتې دي کنه دا په کومه لار دا شرافت پلار باچا خان ته وی دا استاد دی لوی ورور ولی او انسانیت پلار خدا خلق نه سره دی دا ظلم نور څه واسو دا چې دا غلی پکې چې سرتوري خوږې خوندې پښتنې او بلوڅي شوی په ظلم ظلم او ستم سره په ظلم او ستم سره د ستر رو پټې شوی په ظلم او ستم سره د ستر رو پټې شوی سرتوري خوږې خوندې بلوڅي او پښتنې شوی پنجار خان دا جا دل او دا نور خلق لکه د دې اگر دغه چې تاسو ګوري کما به یو شاعر ته دا چې دا بیا دغه تر اوسه چې لکه دوی داسي د خیره د زړه تر از پورې ورسره لاړ شي دا ټوله را بری دا توان یوازې دغه دغه ادیبانو دغه قام د
مننه کاکاسو
په یو دغه کې په یو جلسه کې په پروګرام کې سایل صاحب نظم ویلې کله چې مشر اسفنجار خان ته وار راغی هغه ویل چې زم دغه خبره کوم خو د سایل صاحب په شان نسم کولای کنه
اوکې مننه دغه
ډیر دغه د قام او د قام د تاریخ خپل ادیبانو شاعران
باران مو ورېږه دا دشت غنم نه کوي پښتون په لوژه دی عادت د مړی غم نه کوي نو خان زمان کاکړ صاحب شیر کده مندلې وی او راوي وروي فکر کوم لا نست
دا یو غزل غزل دا
ارشاد
پکچا عمر می پزړول جنجالونه کچا پکچا عمر می پزړول جنجالونه کچا د ار یو سکول د بدن په باب خیالونه کچا زما لشوند سخوال وطن او خیز خندا ستاله تندې څخه شول دوی شینکی خالونه کچا
ډیر ښه
مالې وی کچا ځواني پښته امکان دیاري مالې وی کچا ځواني پښته امکان دیاري لږ شرمېدم او بلا ډېر زما سوالونه کچا
ډیر ښه
او کابو مې ونه مون د ځان د انتشار پر ستونزه کابو مې ونه مون د ځان د انتشار پر ستونزه اومې په دې برخه کې واړه کمالونه کچا زموږ کورونه به پر موږ باندې نړیږي ضرور
بالکل
زموږ کورونه به پر موږ باندې نړیږي ضرور باران تنور د ټینګې ندی دیوالونه کچا په بانا د غره پریشو د دشمن ته میدان په بانا د غره پریشو د دشمن ته میدان اس پتوول کچا سپرو نالونه کچا او زمور جنډا د شهیدانو د سرو وینو یادگار زمور جنډا د شهیدانو د سرو وینو یادگار د دوی پر کور باندې راپیږي د سمالونه کچا او یو ولي باغو د کابل سکوت ته نسو تسلیم یو ولي باغو د کابل سکوت ته نسو تسلیم نور مونې ولي وو پر ارلار فالونه کچا او شزا حیا شزا غیرت شزا جامه د سړی شزا حیا شز غیرت شز جامه د سړی ورک سړی توپ شا ورکی واړه مثالونه کچا مننه
ډیر مننه کاکړ صاحب اوریدونکو نوې تیغ د افراسیاب خټک صاحب شعر مجموعه د خټک صاحب په دې مجموعه کې یو ځای وایي چرته لومه چرته بند چرته کېدار دی چرته لومه چرته بند چرته کېدار دی گران مزل د لیونی منی پلار دی او مغولتیا سلی د کانو غرونه رنگ کړو مغولتیا سلی د کانو غرونه رنگ کړو د پولاد او غرمې ستدی کندهار دی افراسیاب خټک صاحب تاریخ ته به نه ځو کدی د شلمې پیړۍ زموږ هغه مبارزان چې په ادب کې هم کار کړی دی په اجمل خټک صاحب موږ خبرې وکړې سلیمان لایق صاحب مثال موږ مخته دی چې عملی سیاست هم کړی دی خو شاعري هم سره کړی ده ستا د مجمع له دې سریزه چې څومره خبر سوی هم تر 50 کاله زیات کیږي چې تاسو شاعري شروع کړې وه خو په منځ کې مو بیا شاعري یا درڅخه پاته سوی یا ورکه سوی خو شعري ټولګه مو اوس درې کاله مخکې چاپ سوولې
ارزانی چی ما خو په ځانه کې شاعري زیاته برخه ځانه کې کړې و او خصوصا چې ځکه پښتون سنت فیډریشن کوم په بدو کالج کې مو بیا په خبر په انتون کې یو ما نو دغه وختونو کې یو خدای چې ډېره برخه ورکه شوې ده پولیسو په چاپی والی په هاستلو باندې او کاغذونه به یوړل نو بیا به بهتر نه راکول نو دغه سیم شوي وو او بیا زه افغانستان ته لاړم اتنیم کال تقریبا هلته به تېر کړل بیا راغلم نو دې دوران کښې شاعري نه ګډوډ شوې وه رښتیا خبره ده چې د دې ځوانانو د خان زمان کاکړ چې په نورو ځینې ملګرو اظہار مبارزی او دا خبری کولی دا چې پاکستان کې دنه چکم دلته ملی او دیموکراتیک جمهوریت ورزنګو نو دا اړې چپو کې مونږ هم روانو دا غي دا یو اظهار وکړو دا چې دې ځوانانو کوشش کو راځم شو نو دې مننه کوم چې دا زموږ دې نوی تیر کتابي خلکو لا تاسو ورسولو
خټک صاحب استاد شاعری پاره چې شاده کنه د خپل خان زمان کاکړ صاحب په سریزه کې وای وای خټک صاحب شاعری هم کړې د شاعری په ټول پوره شاعری کړې ده نو خان زمان کاکړ صاحب د خټک صاحب پر شاعری تاسو سره راته وای چې په ټول پوره شاعری کړې د لږ ورونا باندې واچوي
ما خو ډېره تفصیلی سریزه لیکلې د خټک صاحب په کتاب نوې تیر باندې پلوندو ټوکې زه دومره ویلای سم چې زما د پاره ارزښت دغه کم رنگ خبره چې موږ کوله دغه کم فرض منصبی خبره چې موږ کوله چې کوم پښتنو د شلمې پیړۍ پښتنو شاعرانو ادیبانو ادا کړی د کام د تیریک سره نوزت سره ودرېدل زه فکر کوم چې د خټک صاحب شاعری لمر سره د اغا رنگ د اغا فرض منصبی د ادا کولو او د اغې ژمنتیا یو اخری ثبوت یا تسلسل دی چې موږ ته په دې دور کې په یو شتمه پیړۍ کې موږ ته په لاس راغی یا لوستونکو ته ورسېدی دا هغه رنګ ورو ورو ورکېږي په دې نوي دور کې خبرې ډېرې سرسري شوې شاعري ډېره سرسري شوه نو د خټک صاحب شاعری چې راغله دا بیا هغه پوخ رنگ هغه زو هغه هغه زبر رنگ شو هغه یو وار بیا لوستونکو ته وړاندې شو په دې کې له دې شاعری څخه موږ د یو دور په پېژندلو کې مرسته اخیستلی شو لکه د بېلګې په توګه په دې کتاب کې د ملک صادق کاسی شهید پاک له نظم دی دا بیخي پاک اوروز کې لیکل شوی دی چې ملک صادق شهید سو او پښتون سټوډنټس فیډریشن د ایرانی کونسلیټ مخته مظاهره وکړه داسي په دغه کتاب کې په دغه شاعري کې دا هغه وخت د زینو ځوانانو سیاسی مبارزینو پاک لم مطلب مسلمان سره د خپل ټولنیز او سیاسي تاریخ په پاک لمرسته کولای چې دغه شاعری له پښتنو ادیبانو سره چې او یا له اردو د بیل ترکی پسندو ادیبانو سره چې د خټک صاحب کم تعلق پاتې شوی د غم په دغه شاعری کې هغه غم ستا هغه نقشې هم پکې موجود دي د کام له تیریک سره بیا بالخصوص له ځوانانو سره له طالب علمانو سره چې کومه فکری او نظریاتی مرسته خټک صاحب کړی دا هغه په ډیرو شکلونو کې څومره هم هغه موجود و لکه د سټڈی سرکل په شکل کې هم د مباحثو په شکل کې هم د مضامینو په شکل کې هم د تنظیم سازی په شکل کې هم د جلسو په شکل کې هم په جیل کې هم په جلاوطنی خونو صورتو راځي په دې باندې دغه مطلب د کرشې په هغه غاړه یا بېکوري به ورته وایي د بېکوري په وخت کې هم نو دغسې د خټک صاحب شاعري ویم د اغه ګنو اړخو په ګنو اړخونو کې یو اړخ دا هم دی او دا کتاب چراغلی نو دا ډیرو ځوانان ته پته نه و د خټک صاحب په ګن اړخ شخصیت کې دا اړخ چې کوم ډیر مهم اړخ چې دا رسول پکارو غوړ چې دی زه فکر کوم چې اغه نسل لکه دا اجمل صاحب او د لایق صاحب په شان خلک چې مختلف صحافت سیاست او شاعری او نور ډېر اړخونه لرل دغه چې د خټک صاحب مغسی او ګڼ اړخیز شخصیت دی او دغه خټک صاحب او ادبیات ما په خیال په یو وخت سره را ټول عمر سره پاتې شوي دي خټک صاحب او ادبیات کلم یو لبل بیل نه دي پاتې شوي خدا دی چې لکه دا سیاسي خلکو ژوند دا وی چې دوی پر نور درې زونه باندې خلک ډیر ویني نو بیا ځینې اړخونه د خلکو لسترګو نه عام سي چې هغه نه نه دل لري پکار نو دا ډیر مهم اثر دی دا زه بیا خبره تکراروم چې لمر سره د یو دور په جنګلوي کې لو امرسته کی
مننه کاکړ صاحب ول دې سرزي استاسي وبل مهمه خبرم د خټک صاحب د شاعري پاړه را نقل کوم کاکر صاحب وای د خټک صاحب شاعری د یو زبردست مزاحمتي دور پیداوار او د مزاحمتي ادب په برخه کې یو مهم اضافه ده افراسیاب خټک صاحب بیا تاسو ته راځم چې زموږ غونډې لسیزو راهیسه په جنگ ځپلې ټولنه کې تر ډیره شاعران د خپل وطن بد ورځ بیانوي چې دا هم فطری خبره ده خو دا ډول شاعری د ځینو نقادانو په وینا ناهیلیو د خلکو پر ایستلو کې کم رول تر سره کوي خو مزاحمتي شاعري بیا د دې برعکس د ناهیلی اندیشنو ناوسی او مجبوری خلاف د دغو جذباتو د لمنځه وړلو او پزړونو کې د هیلو راټوکولو کار کوي همداسې ده
بالکل همداسې ده بالکل تاسو خبره سمه وکړه یعنی هغه ترخه واقعیتونه چې سره وایي نو یقینا زړه دردیږي او چې ترې د کمزوري ذهن یا زړه خاوندې نو لګ یو قسم تا مایوسی هم دیږي دیشي مګر بل خاړې ته بیا ورثرا یعنی خبره خو دی چې ودیږي نه چې دا ظلم جبر استبداد موجود دی بلکې دا چې د هغه مقاومت او د حق ګټه دی کوم د خلکو یو لسنو چې کوم مرمانو نه دی په حتمی ډول د هغه ګټه بری یقین او ایمان دا هم بیا د دغه مزاحمتي ادب یو ډیر مهم برخه ده او هغه کې دا دواړه خبرې یعنی یو ځای او هغه کې بیا یو قسم ته په آینده باندې یقین په مستقبل باندې یقین دی ولسمه په ګټه یقین هغه په کامیابی په بریالیتوب باندې باور دا هم دا مزاحمتي ادب پیدا کوي نو دا نه هیلي خو دین نه پیدا کوي بلکې خلکو ته آینده خي هغه چې کوم د یو مستبدو واقعانو حاکمانو وقدرانو چې کوم دروغجن تبلیغات وی چې دنیا ګلی گلزار ده هغه نه پرده اوچتای په هغه باندې کې هغه تصویر حقیقي تصویر واقعي تصویر خلکو ته وړاندې کوي او ورسره بیا د مبارزې دعوت بل نمبر کوي
ډیر مننه کاکر صاحب بیا تاسو ته راځم د رزم د انقلاب او د وطني مینې له شاعري سره په ادبي حلقو کې د شعر او شعر خبر هم کیږي په مزاحمتي شاعري کې کله کله شعر ولی باید بربند وي او ولی باید په شعر بدل نسی
دا ما مخکې زموږ ته اشاره وکړه دا بيخي او منظم پروپاګاندا چې دا مزاحمتي ادبیاتو خلاف وسو او ریاستي پروپاګاندا ریاستي کړیو او رجتي کړیو دغه پروپاګاندا کړې دي شاعر شوار څخه شي شاعر چې شاعر وی پرشتلی معنی شاعر وی اغل یو تور کانیم داسي غدر داسي څه تخلیک کولای شي چې شاکار بګنل کېږي په پیړوي پیړوي باغ ژون کوي د چای په کپ باندې بم داسي څه درول کی شي شاعر وی پرشتلی معنی چې هغه د کام په په دغه کې په علمي شتمنۍ او ادبي شتمنۍ کې ډېر لوی اضافه ګڼل کېږي چې ته باید شعار وایو چې ته باید شو او اوله خبره خدا ده چې له شعار دومره کرکه ولیده ولی دومره کژل سوی دی هر شعار نه دی کژل سوی په خاص وخت کې د یو خاص سیاسي مقصد د پاره چې کم شوار ورکول سي چاغه د خلاف د نظام خلاف وي د ریاست د پالیسیو خلاف وي د ظالمانو خلاف وي هغه شوار کژل سوی دی کته څو ګوري د دې په مقابله کې چې کوم ادبیات دي پاره کې هم شوارونه بلکې شوار پاره کې ډیر زیات دي مطلب دا داسې بزو ما چې دا مزمور پر ادبی کړو کې چې کوم مذهبي غوندې خلک وو چې مذهبي رنګ چې بور باندې ډیر یا د ملایت چې بور باندې غالب وو پاره کې شوار تر دغه ډیر زیات دي تر دې ملي شاعري خو دوی د دغه ادبیاتو د ډیسکریډټ کولو د پاره په ادبی وکی معول کې د دوی د اینیت د کومولو د پاره دا خبره کړی د مثال په داسې واخلو کې فرض کا دا دلته د خپل خاور خپل اختیار شوار دی د پښتنو د خپلواکي شوار دی د افغانستان د امن شوار دی په دې باندې چې کوم غتوی دی کوم تخلیقات سوی دی هغه د کام د ارمانونو ترجمانم دی او حقیقت خبرم دا د فنی والا د ادبیات د چې کوم ارتجاعي ادبیات تر هغه ډیر زیات هغه دي وزنی دي تر هغه ډیر زیات درانه دي څوک به د اسحاق ننګیال سندون امري د ته به څوک د دې وکمې کرشي ته به څوک دا تور بر باندې لګي چې دا شعر نه دی دا شعر دی د صدیق کاون توپانی شاعري به څوک څنګه یعنی چې درې سوه کال نورم تیر سي د یو وخت پر دې قام باندې کم وضعیت غالب دی د دې په دې وضعیت د ځان د پولو او د دغه اولسونو د سونزو او د تکلیفونو د پیژندلو لپاره به دغه شاعري خلک لولي څوک به د نور محمد ترکی ناولونه د پښتو فیکشن د تاریخ لیکنې په وخت کې له حساب باسي یا په دې باندې دا تور لګی چې دا د یو سیاسي مګبل اول خبره دا ده چې سیاسي مقصد د کله سیاسي مقصد لپاره د بیا تخلیق سي په دې باندې ولي خلک ځینی خلک دي خپله میدو د طبقه ډېر لږ خلک دي چې هغه د ریاست د بیانیه ترجمانی کوي ولي د دومره په بد نظر ورته ګرځننم دا خبره ډېر په جرأت کوم چې تر ټولو عظیم مقصد د قانونو سیاسي مقصد دي سیاسي منزل وي په پاره کې چې صرف وړه خبره کوم چې دا سیاسي مقصد د بیانولو د خلکو د سیاسي ارمانونو د ترجمانی کمکار چې سوي دی په دې ملي ادبیاتو کې هغه په فنی حواله باندې ډېر زیات هغه د کوم بيسي هغه فنی باریکۍ وګورم د هغه په مقابله کې چې چا د مسلم لیگی خلک چې وو د یو دوه علاوه په دې مسلم لیگی ادبانو کې یا په دې غیر سیاسي ادبانو کې د ګوتو پښمیرم د ادبانو سره چې څوک قربان دی ویاړو کې څوک په د ادبیاتو په تاریخ کې د یو لوړ مقام خاوندان وګڼي
مننه کاکر صاحب تاسو د کاون توفانی خبره وکړه د یو آزاد شیر دراوروم او بیا خټک صاحب تورزم کاون توفانی وای د دې نظم عنوان دی د خدای په جبه جانان پاتېجا دیو بلکا جانان پاتېجا دیو بلکا د زړه روشانه مملکت می ترجمه ونیو سترګې مې نه غړېږي لار نه وینم هوا درنه د دل تسانه اخلم کڑکۍ مې پرانې زده باخ پلوري جانان پاتې ژډیوه بلکا زده ابلیس په جبه نه پوهېږم ماته د خدای په جبه وژغېږه نور لدیدنه د شیطان ستړیم لږ راته مخ د پرشتو وښیا لږ مې نظر پرڼا ولمبوا لږ مې د لمر په تڼو وزنګوا لږ راته هورې د شغلو وښیا په دې درنه هوا کې یواز کرکه ووري کرکه خان دی کرکه ناڅي او د خوږې مینې تنکی ګولونه د وچو شوندو په سپیرو دښتو کې وسوځیدل یواز کرکه د چناڅي د ابلیس په جبه زه د ابلیس په جبه نه پوهېږم ماته د خدای په جبه وژغېږه افراسیاب خټک صاحب که زموږ د تیری څو کلنې مزاحمتي شاعري په تخلیک کې د پښتون ژغورنې غورزنګ انقلابي رول یاد نکړو، شاید تاریخي انصاف مونږ نه کړی. آیا د دې غورزنګ په نتیجه کې تخلیک شوی شاعري څومره خپل کار کړی او د دې شاعري ادبي ارزښت څه دی ستاسو په نظر؟
دواړه اړخونه دي. یو دا دی چې دا غورزنګ یا دغسې غورزنګونه اوس چې کوم نور خریږي لګیا دي، دا خو یعنی پیدا کړي هم دغه شاعرۍ او دغه چې کاکړ صاحب مرسو وویل چې دغه کوم زمونږ ملي غورزنګ و، د هغې ادب ادبیاتو غنی خان، اجمل خټک، د نور چې زمونږ هم واغستل،
بالکل
یو قسم دا هغې زیږولی دی. او بیا دې په نتیجه کې نوي ځوانان شاعران راوتلي دي چې ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، ډېر خولي شعرونه لیکلي دي. او هغې کې هم کله تاسو مخکې باس کولو هغې تاسو د خپل یو نظم چې دی هغې دری بندونه وایي
مهرباني
وطن تھا مالک وطن شرائط حالات بد قسمت صرف بدل شوی ندی دیر بالکل بند آؤ چی دا گوتم بدھ زمین رکھ دے فضا کی پروت دے خود درو نہ توپ سپیرا اہنگ راخی جی او د روخانیانو رڼاګانې تته تته ښکاری، او د فکر سترګونه دي اوس ته یو رنگ راخیږي. او چې خوشحال خان او چا زپړې دا وی د لاسا نن د سپینګری باچا خان د بیړو شرنګ راخیږي. او د استبداد دغه درنش په چوکده شي داسې نو استاد حسن او رومانس په بې بسنګ راخیږي. خو بیا بل بندې چې خوستا وګړو چا ظالم ته لاره پریښې نه ده، ځکه ګټلې وطن د ننګیال نوم تاله ده. او هر سکندر ټولې دنیا باندې هوار راغلی خو تمبیدلې دې راغلی چې دستا خواله ده. او هر یو ظالم سره د پنجا چورې ده او نښته دې کړې ده چې شل ده او که سل کاله ده. او هر یو اورنګ او هر فرنګ دا حقیقت منلې چې دا د قراړو وطن نه دی زمرو زاله ده. او اخري بندې دې چې ځکه وطنه نن زما قلم ده او هر نری کې دستا په ننګ باندې مینو ته آواز ورکوي. او دمحکومی خوشی سہران الوتو د پارا ترلی باس تا وزر پرانیزی پرواز ور کبی او اوریدلوی چی مر وجود کسا پیدا شی دستا بچیو تا دا نوی جوندون راز ور کبی او دا اونسی ستر انقلاب مست سندر لرا دا تاریخ زرن را وطر نوی ساز ور کبی پدی یقین اخری شیر دی چی پدی وطن تا دیش پدی یقین چستا او رسن بطاقت جوڑ شی او روحستان نبو پدی دنیا جنت چوڑ شی.
ډیر خوندور نظم دی،
مهرباني، تشکر. دواړه خبرې کې دواړه ارکو ما ارزا کولی شي مغه دې یو طرف چې کوم موجود استبداد دی بل طرف ته د هغې خلاف مقاومت.
بالکل کاکړ صاحب، بیا تاسو ته راځم چې شعر عموما د خوند او د ذوق د تسکین لپاره لوستل کیږي، خو انقلابي او مزاحمتي شاعري په خلکو کې له خپلې خاورې سره مینه هم پیدا کوي، او هغه کار چې په نثر کې تاریخ کوي په شعر کې د رزم شاعري خلکو ته خپل تاریخ او جغرافیا ورپیژني، په دې اړه څه وایست؟
یو خبره خدا زما مهمه ګڼم چې د شاعري ټول چې دی دا کېږي پر جمالیاتو باندې، د دې د تللو کہانی چې دی هغه جمالیاتي دی. بیا مزاحمت، التزام، کمیٹمنٹ، سیاسی مقصدونه دا د دې ورسته راځي پکې. زه فکر کوم چې موږ چې څه شاعري وایو کنه، دا هغه د سجاد زهیر ترقی پسند تحریک یا د انجمن ترقی پسند مصنفینو بانی هغه ته وخت یو نظم پیش کړ، سو نو بس تر دې روانو چې دا نظم دی که نظم نه دی. نو چا دته وویل چې دا د ترقی پسندی په هغه باندې څه وایي اړوند باندې، چې دا ترقی پسندی په کیسه کې نشته. نو هغه ورته چې وار به نظم ثابتول غواړي چې دا نظم دی، بیا به په ترقی پسندی باندې خبره کوو. نه نو چې کله موږ وایو شاعري، نو اول به دا به شاعري وي. بیا د دې هغه د چې د دا مترکی شاعری دا ملی شاعری دا څنګه شاعری دا کنه پیغام څه دی پیغام روس راځي ما مخکې لکه څنګه چې درته وویل چې د شاعر توان به قتل کیږي چې هغه شاعر هغه توان لري کوي نه لري کنه کله کله خلک وایي دا پلانې موضوع چې دا شاعرانه موضوع نه ده یا پلانې ټکی چې دی هغه شاعرانه ټکی نه دی نو دا داسې نه وي په دې باندې شاعر نه برابر تو شاعر ور باندې برابر سي هر ټکی شاعرانه دی ار موضوع شاعرانه کېدای سي پر ارڅ باندې شاعر خبره کولای سي خو شرط د شاعر دی شرط هغه کسبه شاعر وی نو دلته اکثره دا چې وڅی چې هغه څوک شاعر وی نه ماته زو یو غدار کم مثال ماته یو وخت یو الک هغه اول زلې په میسج کې راته چې دا شعرونه څنګه دي کنه ما ورته چې لږ خواري ور باندې وکړه سیلابونو د دې ستونزې پکې دي او دا دا پکې هغه کا کوشش وکړه چې څه شاعري ولولې نو دا اسانه دي چې دا هغه کې هغه ماته ویلي چې تر څو پوری دا نه سوي ما دا نه زکړي نو زه خپل احساسات چې دي دا به خلکو ته نه څرګندوم د دې اظهار بنه کوم ما ورته ویل چې په دې باندې پابند نه ست دا کولای شي خو بیا چې تا کوم ایمیج جوړي د خلکو په ذهن کې شاید چې بیا یو وخت څه شاعري خلک نه در سره وایي کنه کوشش دا وکړي چې دا د شعر په ټول باندې پوراسي دا سم نه ده چې زه دا سفارښتنه کوم چې د شعر هر ځای یو رنګ ټول وي یا هر وخت یو رنګ ټول وي دا ټول بدلیږي ډیر څه بدلیږي په خپل د مزاحمت له جو پیرایم بدلیږي شعر زبه بدلیږي الفاظ بدلیږي لفظیات بدلیږي او کتل کې چې باخر اول واخر هم دا چې ادبی او شاعرانه وزن څومره دی او زه فکر نه کوم چې کداغه ادبی او شاعرانه وزن او معیار ونلري یو لیبل ونلري هغه لتا سره په قامی او سیاسي موارد کې سمرسته کولای شي مرستم هغه شاعرګی تاسو ګورئ زه د غیرت
څخه خبر رالاندې کې وخت د خلک په پاتې وخت به خلل
ځکه ما دومره ویل چې لکه د زمور د غلوې شاعران چې دي څلور شاعران مطلب بيخي پخپل وي چې موږ کله غیرت څنګه ویل وستي نو موږ به دا شاعر نه وکړو استاد صدیق پسرلای دا خبره کوي استاد درویش دورانی دا خبره کوي چې کله موږ ما د غیرت څنګه ویل وستله بیا از ما شاعري د غرنګ وخت دا کم رنگ شي تاسو ویني دل یو مالی شاعري زخه دغه معیاری شاعری تراغلم باری جانی عبدالباری جانی دا خبره کی سلیمان لائق دا خبره کی رحمت شاہ سائل دا خبره کی کنه نو دغه د غیرت د چې سیمپل دا نه و پر دغه موضوع باندې نور خلګم په وخت شاعری کوله
ځکه
دا په خپل اردو زب کې فیض احمد فیض او د حبیب جالب مثال امر سره ډیر له مرسته کولای شي فیض هم پر دې موضوع ته باندې شاعری کړی جالب هم کړی خو فیض کم مقام لري او د جانب کم مقام لري هغه دغه مقام فرق شدي دا هغه ادبي او شاعرانه صلاحيت له قبل لري
من خټک صاحب ورستي پښتنه ده بس کپلند توګه جواب راکې خبري بیا مر سره ډیر ته خود خبرونه وخت کم دی د مزاحمت شاعري استعاره او سمبولونه لکه مغول او زندان او زولني او تیاره او رڼا او داس ډیر نور آیا اوس بدل سوي دي کنه هم دغه دي
بدل شي دي نوی خبرې هم راغلي دي یعنی دا اوس مقاومت نن مقاومت دي دا یعنی دا څنګه ازادي دا باندې سرونه راوته کنه سرونه په کې پښتون ته ژوند غواړو او د دې چې په ځای را شارم خیر خو به تاسو تفصیل ووري نو هغه کې بیا ډیر یعنی موسیقیت هم شته شاعري هم شته نو ازای چې نوی شعرونه نوی ډیسکورس د چې کوم خبره ترې دي هغه کې دا استلاګانې دیږي دا استلاګانې چې دا خو هوا نه ناراضي خو دا هغه وخت چې کوم ډیسکورس یا معاشره کې چې کوم تبادله خیال او کوم فکر او دلیل او استدلال کیږي هغه نه دا قسم ته خبرې راوځي نن هم بیا د امن په حق نن ډېری خبرې دي کوترو څه وی چینارونو خبرې دي
مننه
خبرې چې دي اوسني شرایطونه دګیدري دي
مننه فاساب خټک صاحب او خان زمان کاکړ صاحب له تاسو دواړو ډېر زیات مننه چې وخت مو راوېستو په خبرونه کې مرسته غډون وکړ اوریدونکو زموږ د دې اونۍ له دې ادبي خبرونې سره د بلې ډېوې ټولې خبرونې پای ته ورسېدې. تاسو به له دې وروسته په دې څپو د مشال ریډیو خبرونې اورئ، او له دې سره ما بارکوال میاخیل او د دې خبرونې پروډوسر کلثوم کاکړ ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.